یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. سلامونه. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکارۍ په اړه انتقاد کړی او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکارۍ په اړه انتقاد کړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادي راډیو ته تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
کمیسیون با نظر داشت ټایملاین وخت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون لخوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي، خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 10,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژۍ او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلې باید تکرار نه شي. سل په سله د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نه شو ورکولی.
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشري انتخاباتو کې باید 10,000 رای ورکولو محلونه او 40,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی، خو د دغه کمیسیون خبره حکومت تر اوسه 10,000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړي دي. د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې 6 نیټه ټاکل شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی. ښاغلی احمدزي زیاته کړه،
تېره شپه د لوګر ولایت چارخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چاودیدون کې توکي انتیاري واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کشف او لمنځه وړل شوي دي. تر څنګ 12 تنه طالب تر هغه وژل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. سموږ غلازه د ریډیوري په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 308 ماده چې د کشمیر لپاره ځنګړی کورواکي یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمعو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترینګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځنګړې غونډې ته جوړېدو غوښتل. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل،
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبار
دی وینن سحر کلی چی ہندی جیٹ الوتک الوتنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل، ځکه د موج د توری ورځ په توګه غندو خلک د هند بیرحمی او پرزت شعور نور کوي. لبل خوا په کشمیر کې پرند کنټرول د کرښې په اوږدو کې نشتې وسوې. د پاکستان پوز په یوه بیان کې ویلي په نشتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتیري ووژل شول. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یوه سیمه ییز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهالویش نه دی زیانمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بېرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خان جان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
هلته په تلاش کې یو څه سهولت راوستلې ده، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې فریول پاسات دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدوارۍ پر مهال د میاندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کې درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوري تعقیب کړې ده چې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بله شیبر صاحب، دغه خبر امریکایی سی این این تلویزیونی شبکی ورکړی دی او ویلی دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ترخی د هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ټول خبر دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرې خبرې کړې دي. اتم ځل خبرې هم تېرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو سی این این ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې سره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبان سره د شوی خبرو په اړه له هغوی سره سلام مشوره وکړي په دې غونډه کې به ګډون ولري کنه، تر اوسه په دې برخه کې څه دی ویل شوی. خو ویل شوی چې د دې غونډې اجنډا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیل زاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي چې دغه توافق په اساس باندې وکولی شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کیږي.
نوري صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوي چې زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې وي او که نه وي، خو کله چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیلزاد په مشرۍ هیئت پای ته ورسولې، تر هغه وروسته داسې راپورونه خپره شو چې دی د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ته رسېدلی او له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکړې په باره کې خبرې کوي او کنه لا به هم سلا مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړله مخکې کله چې د دوشنبې په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د دې اتم پړاو خبرو وروسته خلیلزاد مستقیم لاړ واشنگتن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي، یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی. او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا یې له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوي دي چې دغه توافق له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او دغه راز طالبان هم له خپلې خوا له خپل اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نشي یقیني کولی چې په افغانستان کې به اور بند وشي او دغه راز به د افغانستان د پر اوربان سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکول شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي. نن د اگست 14 ده. پامپیو پخوا ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د تمه لري چې له طالبانو سره به وې موافقې ته ورسي. که دغه زمان ته ګورو تر دو هفتو کم وخت پاتې ده، نو کېدای شي چې د ټرمپ په دې غونډه کې چې د ده په مشرۍ دا غونډه نن په واشنګټن کې کیږي، کېدای شي چې دوی یوې نتیجې ته ورسیږي چې له طالبانو سره یو موافقه وشي.
خبره هم داسې ده د ډیر دی په دې خبرو کې هڅه کېده چې که چیرې دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربند ته غاړه کېږدي یو ځینې نور شرطونه. خو اوس داسې معلومیږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي، یو به دا چې امریکا یې له طالبانو سره کوي او بل هم د افغانستان له حکومت سره چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی ویلې په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د امریکا سره، البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دو توافق په پام کې نیول شوی دي. که په دې برخه کې د هجرایه ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسند و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا ښاغلی رحیمی و د حکومت اجرایه ریاست ویان چې تېره ورځ موږ ته تېره شپه ناوخته دا څرګندونې وکړې. تاسو د مایک پومپیو خبرو ته راځو چې وخت ډېر کم پاتې دی د سپتمبر مخکې. تر سپتمبر مخکې آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چې دو توافقات کېږي امکان د دې ښایي داسې ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي چې لکه نن غونډه هم همداسې په پام کې نیول شوې. راځو دې ته چې د دغو تفاهماتو په اړه په وروستیو کې اشرف غني د اختر په درېیمه ورځ د اختر په لومړۍ ورځ هم په وینا کې دې اشاره وکړه، درېیمه ورځ هم اشاره وکړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له خپلو نړیوالو ملاتړو سره ټول تړونونه لاسلیک کړي دي، نور تړونونه لاسلیک کېدو ته اړتیا نشته. البته اشاره هم هغه مهم تړون ته ده چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړی او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی ترلاسه کړي چې دغه توافق کې کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي تند غوړه کړی دی. هر ورځ په خبرو کې راڅرګندېږي او یو څه شکونه پیدا شوي دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل په خوښه نه دی.
ممکن او مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړی څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشي مانې کې پرون جوړ شوی و هم یو لړ څرګندونه کړي دي. د ویلې چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
مانا شبر صاحب، بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي، خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتک په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونه تیره شپه د نیمګړی سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. ښاغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د جمهوریت نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي. ښاغلی غنی وایي
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بیرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
هغه ویل د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوهه کافی نه ده، بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډیر زیات ارزښت لري. هغه دا شنو ویل چې په افغانستان کې د پیوړی دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبستانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او د دوړلو یو پدېړه خپل رضایت هم څرګند کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راپورونه وایي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس د هند سترې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړی. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا لخوا شکایت شو؟
مننه شیبر صاحب. د یوې کشمیري ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي چې د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته شوی دی. نوې ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کورواکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټرې انورادھا بحسین محکمې ته وړاندې کړی. د بحسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلی حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوي محدودیتونه به په راتلونکو څو ورځو کې لرې شي. د اګست له 4 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده، دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی. شبر صاحب
بله تکل صاحب، نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه؟
بله، پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنې د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډېر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه.
بله، او د کشمیر له دننه د امنیتي وضعیت په برخه کې راپورونه شوی.
نن د پاکستان پوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې ډزې کړي دي او یو بل پاکستانی سرتیری یې وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستاني غاړه کې 6 ته لوړ شو. د پاکستان پوز او پولیسو پرون یعنې د پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو 2 ملکي وګړي او 3 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به په اګست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیسته وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟
سلوری ساعت خو تر اوسه پورې نه ده پرانیستی. سہولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي، څومره ساعته د هغه مخې، او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سہولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې فریول پاساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی، موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوی ده. په تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې تلیری شاته شوي نه ده تر اوسه پورې، دې مخوا مخته مشکلات شته دی، تلیری شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوی.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغسې سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یوه خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوې. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق زیاته شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منګ خپل حیوانات کې نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی.
بل الکوزه صاحب، یو دریمګړی سازمان یو دریمګړی ارګان څوک کېدلی سي چې دغه مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ویل چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. ډبلیو ټي او غړي وو، موږ د ډبلیو ټي او سازمان غړیتوب موږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کېږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې ده د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 څخه تقریبا 50% نه زیات راولېدلې ده.
خانجان علي کوزیو، هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په شخ پیلېږي.
د بوستروختون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډېر یې په سیشي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپولو ډاکټرانو په مرسته جوړه سوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډېروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه سوې ده. ښاغلي نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د امپبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکه زه دلته په امپبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره
شاغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکه کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسېږي، بنا ان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. د هغه تر څنګ شاقه کارونه دي. هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې فامیلونه غټ فامیلونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
بست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمېرې نه لري، خو دا مني چې په تېر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر اغلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفره سي ديته را لې چې د ډاکټرانو دغه ډاکټرانو او چاته د مشکل را پیښته چې مریض په دغه حالت کې و چې امي هغه ته عملیات ورکړم کښه عملیات ورکړي راته یو ډېر چیرته ډاکټرانو باندې نه صدا مریض بوزي در هغه ځای کې څه ورسوي امي مشکل و چې درد ځای راتلو په لاري کې هم خامه و خو جنگونه یې بیریږي و امر تر یې غمونه ډېر دي هم بمبار کیږي و دغه څه بیریږي د مریض نه لا پیښیږي.
دا نوزاد سره غلی پاغه شپه چې پر نوزاد چرخه شواسوله پاغه شپه ما سره دا و ام پیښ پاغه شپه زما کوچنیانو زما جما یې لاسو پاغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه می په دوار رسولی و د پنځمې میاشتې دا ستر دانه نه می په دوار رسولی و اوس دا دې پیدا دغه ورځ دا و میاشت.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو وسایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نشي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډېر سوی
د بستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر لمریز میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
وخت اجازه نراکوي چې ستاسو سمیسونه ولولو. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام کې د انتخاباتو د بایومیټریک د دستګاه و مسله څیړل شوې ده. لنډ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلې امنیتي کابینې سره په افغانستان کې د سولې د غوښتنو په اړه خبرې وکړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخته وړي دي. د دواړو لورو ترمنځ د توافق موضوع د ولسمشر ټرمپ د نننیو خبرو اصلي اجندا جوړوي. بلخ افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي سفر کې په نوم یاد شوې ده او په ولسمشري ماڼۍ کې تېر شپه جوړه شوې وه، پر دې موضوع ټینګار کړی. نوموړی وایي چې د جمهوري نظام په چوکاټ کې سوله راتلای سي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېر شپه شوي دي د هوایي ځواک همکار اخیستل شوی دی او د وسلوالو طالبانو مرکزونه او پټنځایونه په نښه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دې کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. په پام کې ده د ملګر ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اگست په 15 نیټه نوې دلی د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمعو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او پاکستان د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي برن کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی دی څو شانډ سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو په خاطر د بایومیټریک 40 سره دستګاوي چمتو کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زما رایه زما حق په پروګرام کې چې دا پکې څېړل شوی دی چې دا دستګاوي به سم کار وکړي او دا دستګاوي به بس شي او کنه.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاو د کار څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 40 زره د بایومیټریک دستګاوې چمتو کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره به بشپړه مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د دغه دستګاو د بستهبندي کارونه روان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه دستګاوې په نویو سافټویرونو سنبال کړي او سیستم ته د رای ورکونکو د لیستونو د داخلېدو چارې هم نږدې په خلاصېدو دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شاوخوا 1500 محلونو کې به دغه دستګاوې وکارول سي او هر مرکز ته به د دستګاو د احتمالي خرابېدو لپاره یو اضافي دستګاه ورکړي. د ولسي جرګې د تیر کال په انتخاباتو کې دغه دستګاوې وکارول سولې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړې. د رای ورکونکو په مرکزونو کې د لیستونو نه موجودیت او د دستګاو په سیستم باندې د کارکونکو نه پوهېدل هغه څه و چې انتخابات یې کړکېشته یوړل. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ځل به کارکونکو ته ښه روزنه ورکړي او له پخوانیو سافټویرونو دا نوي سافټویرونه خوندي دي. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به رښتیا هم دغه دستګاوې سمې وکاروي، آیا رښتیا هم به دغه دستګاوې له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه شروع کوو، د بایومیټریک دستګاو په اړه معلومات ورکړئ. څومره دستګاوې راغلي دي او دستګاه څه ډول دستګاوې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، افغان صاحب، امینی صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې شفافیت رامنځته سي پر روانو ټاکنو کې یو ښه گزینه د بایومیټریک ده. او بایومیټریک تاسو پوهیږئ چې په تیرو ولسی جرګې ټاکنو کې هم تر ډیره بریده پورې شفافیت رامنځته کوي او د خلکو اطمینان حاصل کوي. اما دا مونږ چې ځینې ستونزې او مشکلات موږ په ولسی جرګې ټاکنو کې درلود، مثلا په ځینو مراکزو کې د کارمندانو په درست شکل د آموزش نه و لیدلې او ځینې نورې تخنیکی ستونزې بایومیټریک ته ایجاد شوي وه، یا ځینې کسانو زورمندانو کوشش دا کوه چې بایومیټریک د منځه یوسي. اما باوجود د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو بیا هم د ټکنالوژي له اړخ څخه د بایومیټریک پروسه په تیرو ټاکنو کې کامیاب و او د ټولو وګړو او شهروندانو غوښتنه هم دا و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه چې پر روانو ټاکنو کې د همدې ټکنالوژي څخه استفاده وسی. اما په ټکنالوژي کې باید یو سلسله تغیرات رامنځته سي ترڅو نور هم د دې ټکنالوژي امنیت خو دسی او شفافیت رامنستسی. موږ تر 2000 پایه بایومیټریک د ایسای مرکزی په اورګان کې درلودل چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې دوباره ورکړي د ریاست جمهوریت د ټاکنو په جریان کې. او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل نوي طرزالعمل پر اساس باندې پریکړه وکړل چې موږ په هر محل کې باید تر 400 رای دهندگان ګډون وکړي او تر 400 اضافه کسان نه، ځکه بیروبار ډیریږي، وخت موږ کم لرو او په یو ورځ کې موږ تر 400 اضافه رای ورکوونکي نسو کولای چې په یو محل کې تنظیم کونو. په دغه خاطر باندې دغه ارقام 400 ته ورسېدل په هر محل کې او د محلونو تعداد ډیر سو، یعنی تر 1000 اضافه محلونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان په سطح باندې په پلان کې لري. کله چې محلونه تعداد زیات شو نو دلته د بایومیټریک پایو ته هم موږ ډیر پایې ته موږ اړتیا لرو چې 2000 پایې موږ په لاسرسي کې و. د دې ترڅنګ به تر 1000 اضافه د بایومیټریک پایې به د حکومت لخوا خریداري کیږي چې خوشبختانه هغه خریداري سوله او ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسېدل. بسته بندي جریان لري. په څو نژدو ورځو کې به همدا بایومیټریکونه ټول محلونو، ولایتونو او ولسوالیو او خارجاتو ته ورسیږي د محلویش مطابق. یو څه چې د یادولو وړ دغه دا ده چې په دې ټکنالوژي کې به دا وار یو څه نیوي افتکارات رامنځته کیږي تر څو موږ شفافیت نور هم تضمین کو. د مثال په ډول د سافټویر تغییر دی، یا هغه داخلي سیستم چې په دغه ټکنالوژي کې ځینې استفاده کیږي دا هغه تغییر دی. په خوا به کله چې یو شخص د بایومیټریک پایې ته درېدی نو د خپل د ګوتې نشان ورکړ او د بولاړ خپل رای به استعمال کړل، خو اوس داسې نه ده. د نیوی سافټویر لمخې څخه به یو شخص راځي د بایومیټریک پایې ته چې کله دی ودرېږي د بایومیټریک په دا سیستم کې به د رای دهندگانو یا رای ورکوونکو لیست ثبت وي. کله چې دی خپل د ګوتې نشان همدې ماشین ته ورکړي هغه به د نوم اظهار کړي. کچیر د نوم ښکار سو د دې بایومیټریک پر سکرین باندې نو دی بخپل رای استعمالي، که ښکار نه سو دی بخپل رای نه استعمالي. یو دا بل خبر داده چی یو شخص د دغه نیوی سافټویر لمخې څخه یو شخص دوه ځله رای نس استعمالولی، که څه هم دغه ماشین آف لاین وي اما دوه ځله رای استعمالېدلی نسي، ځکه نسي استعمالېدلی چې د رای دهندگانو لیست د هر مرکز تفاوت لري. کله چې په یو مرکز کې د ده نوم موجود نه وي، دی نس کوی خپل رای استعمال کړي. د مثال په ډول په ای مرکز کې دا شخص خپل رای استعمالوي، دی بیرته کوشش کوي ولاړ سي بی مرکز ته، په بی مرکز کې خپل رای استعمال کړي. کله چې د بی مرکز ته دی ځي، د بی په مرکز کې چې دی خپل د ګوتې نشان و ماشین ته ورکوي، ماشین پاورن جواب وایي چې دغه شخص زموږ سره ثبت نه دی، نو بنا اندې هلته نسي کولی چې رای استعمال کړي. یعنی د دوهم ځل د رای مخنیوی هم سوی. بله دا چې کچیرې ځینې کسان کوشش وکړي چې په دې سافټویر کې ځینې ستونزې ایجاد کی، یا مثلا کوشش دا وکړي چې ځینې تقلب رامنځته کی، یا کوشش دا وکړي چې دغه ټکنالوژي سیستم لمنځه یوسي، په دغه سافټویر لمخې به دغه ټول کوم کارونه چې دغه کارمن لخوا په دغه سیستم کې ترسره کیږي دا ریکارډ کیږي. یعنی بیا به دغه سیستم دا ښیي چې دغه مامور چې دغه بایومیټریک استعمالوي، بغیر د رای څخه نورې په د بایومیټریک کوم کارونه کړي دي، په دې سیستم کې کوم کارونه
وضاحت. دغه ډیر زره محلونه چې دي، دغه محلونه یوازې د بیروبار د کمولو لپاره تاسې دغه رامنځته کړي زیات کړیم دي که نه نور مرکزونو محلونو په ولسوالۍ کې خلاص کړي دي؟
څو دلایل د دې سبب سول چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه وکړي او یو مسوبه اجرا کړي ترڅو موږ هر محل د رای ورکوونکو د اشتراک حد اکثر تعداد 400 وټاکو. یو دلیل دا و چې یو ورځ چې هغه تقریبا پر 8 بجې رسمیت روسه دا معلوم نه دی، تاسو فرض کړئ چې پر 8 بجې رسمیت شروع کیږي، تر ماښام پورې تر 400 حد اکثر چې 400 ټاکل شوی اضافه د کسانو د رای ورکولو د پروسې لپاره وخت موجود نه دی. بل دا چې موږ وکولای سو د هر محل چې په دغه بایومیټریک ټول کسان ثبت کیږي، موږ وکولای سو په وخت او زمان نتیجه اعلان کو. بر په هر محل کې رای پانی تاسو پوهیږئ چې ډیره مهمه برخه رای پانی دي، ترڅو ټول کتابونه د کوډیک سیستم پر اساس باندې هغه په دوند اندازه موجود وي چې خلک اشتراک وکړي. یعنی ډیر نور دلایل لري، د امنیت د نگاه څخه، د تقلب د مخنیوي د نگاه څخه، په ټولو نورو مسایلو
کې. دننه محلونه زیات سیوی یا ولسوالۍ ته تاسو مرکزونه غزولي دالته محلونه خلاص کړي، ډیر زړه ته ولې خطرلی؟
نه، په هر مرکز کې محلونه ډیر سیوی دي. د مثال په ډول په خوابه یو مرکز درې محله درلودل، اوس یو مرکز شپږ محله لري. امداسي د ټول افغانستان په سطح باندې یو څه چې د یادول وړ دی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر وزره اضافه مرکزونه د افغانستان په سطح باندې پلان کړی و، او دغه د محلونو شمیر تر 30,000 پورې تقریبا رسیدي. مګر دا چې حکومت په خاص ډول امنیتي ارګانونه په دی و نه توانیدل چې په هغو نقطو کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه مرکزونه د رای ورکولو د پاره پلان سی و هغه تامین د امنیت کې، او موږ ته یوازې اطمینان د 15,300 مرکزونه راکل سوی، نو زموږ د دغه محاسبې لمخې د محلونو شمیر به تر 10,000 اضافه وي. یعنی موږ غوښتل چې په هرې ولسوالۍ کې، په هرې کلي کې موږ یو محل ولرو، تر څو د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس باندې هیڅ وګړی په هیواد کې د دغه ډیموکراټیکي پروسې څخه او د خپل سیاسي حق څخه بې برخې پاتې نشي.
مروه جانې، بایومیټریک د انتخاباتو لپاره څومره مهمه آله ده او څومره مهم وسایل دي په انتخاباتو کې؟
ډیره مننه افغان صاحب سلام تاسو ته خبره صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته تیر ټاکنو څخه موږ 2000 دسکاوې درلودې چې په کې شاوخوا 300 ورکی دي د کمیسیون څخه نورې هم تخنیکی ستونزې پیدا کړې پاور بانکونه نسته یا هم پرنټر خراب ده یعنی شاوخوا 1000 دسکاوې دوی جوړې لري او شاوخوا 1159 دسکاو ته دوی ضرورت درلود چې د دې واده 13/4 وچ باید کمیسیون ته راغلي وای خپل ډیوایسونه راورسېدل مګم پرون ورځ پاور بانکونه راورسیدل او دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان حکومت او هغه اړوند ادارې چې باید کمیسیون سره مرسته وکړي دوی مرسته نه ده کړې د کمیسیون له ادرسه دغه شکایت موږ ته رسیدلی ده چې موږ باید د خلکو سره شریک کړو د مثال په ډول د اترا ادارې او همدارنګه د ګمرکاتو د معافیت په برخه کې دوی ستونزه درلوده او ځینې ګونګوسې داسې رامنځته شوې چې ځینې بایومتریکونه دغه خپل ډیوایس شاید هېڅ کمیسیون ته راونه رسیږي کمیسیون مجبوره ده یا له شخصي روابطو استفاده وکړي او یا هم پوز وزاره یو باندې دغه پاور بانک بایومتریک دسکا او ډیوایسونه تر دوی پورې راورسوي دا یو جدي ستونزه وه بل دا چې د کمیسیون د بایومتریک مسله چې تاسو ویل څومره مهمه ده که تیر بایومتریک یو ځل بیا تکرارېږي سره له دې چې مرسته نسي کولی د موږ ټاکنې له خنډ سره هم مخامخ کیږي او یو اضافي د سر درد کیږي ټاکنو لپاره تیر ټاکنو کې ځینې منفي پاینټونه چې په دغو ډیوایسو کې واغه دا و چې کله به د یو فرد او شخص پر ځای تاسو د هر بل چې شي عکس اخیستی وي هغه جریان پروسس کېده یو شخص د بایومتریک په کارولو باندې کله به لس ګوتې وکارولې نو لس پاسکوډ ترې راوتل چې هغه بیا لس رایې ثابتلې تشخیصولی نه سوی ستونزې یې درلودې او دغه ډیوایسونه کم هم و شاوخوا 1500 محله ته یو بایومتریک په کار ده او د دې تر څنګ 4000 دسکاوې دوی د ټریننګ لپاره ځانګړي کړي
اوس سافټویر تغییر کړی ده
اوس به راسو مثبتو بدلونونو ته چپکې راغلي دي او خو دغه ارقام دقیق نه دي هر مرکز ته شاوخوا اوس 15300 یا مرکز دوی پیشبینی کړی دي هر مرکز ته یو اضافي بل دستګاه باید هم وي چې هغه ستونزه پیدا نه کړي تخنیکی ستونزه او دوی ورته ورسوي د تخنیکی پلوه مثبت بدلونونه چې په سافټویر کې راغلي دي اول همدا ده چې د افرادو او اشخاصو د عکسونو تشخیصول کولای شي د دستګاه او بیا د سند چې د هر چیشي عکس واخلي او د جریان پروسس سي او هغه پونسي چې اوس د شخص او فرد وکول شي بل دا چې د خځو او نارینه او لپاره د شیره منسته سمو کمیسیون سره مشورتي ناست درلوده په دې اړه چې اوس شاید په افغانستان کې مېرمنې په لری او پرتو سیمو کې د عکس په اخیستلو باندې ستونزه ولري خو مګم بیا دغه د خځو نه د عکس نه اخیستل شاید یو لوی جنجال او د دې څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم سوي وي نو کله چې یو مېرمن تذکره اخلي د طبي خبره د تذکرې ته کله چې عکس ورکی نو د ټاکنو پر ورځ باندې هم شاید عکس سره ستونزه ونه لري یعنی دا مسله له یوې خوا فکر وکړو شاید د خځو د ونډې لپاره یو ضرر وسی مګم د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه آپشن د چې کارولای
یو شاید درست استعمال ده
راځو ټریننګ مسلې ته یم هم بل هر ډیوایس کله چې مرکز ته ځي دغه مرکز د فهرست عکس باخلي مخکې خبرسته به دې ته یادونه وکړل چې اضافي کسان نسی کولای راي ورکړي او نور بدلون نه دپکې راغلی ګوتی هغه ګوتی کارول کی نور ډیوایس هغه دا کوم غټ بدلون نه راغلی پرته لام دې دوه بدلون نه څخه یو موږ پیشنهاد کمیسیون ته داده چې دوی باید یو ځل امتحاني شکل باندې دوی یو مخکې لاړ سي آزمایشي پړاو باید مخکې ووزی ځکه په تیرو ټاکنو کې دوی ښه بهانه درلوده ویل چې موږ ته یوه نوې تجربه وه او موږ له بایومتریک سره بلد نه وو مګم دا ځل دا بهانه بیا د خلکو لپاره منطقي دلیل نه ده چې کمیسیون وایي د موږ لومړۍ تجربه وه شاید هغه وخت کې یو 50% خلکو قناعت کړی وي مګم اوس دوهمه تجربه سوا او دوی له تیرو تریخو تجربو څخه باید درس اخیستی وي یعنی موږ له دوی څخه وغوښتل چې یو آزمایشي پړاو هم دوی ولري او هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ کیږي هغه به هم حل سي بله مهمه مسله د دوی د کارکوونکو د استخدام مسله ده د دوی د ټریننګ مسله ده چې کمیسیون تر اوسه پورې دغه ټریننګ نه ده ورکړی شاوخوا 200,000 موقتی کارکوونکو ته دوی ضرورت لري د دې لړۍ پیل سوې ده مګم ختمه سوې نه ده او هغه معلومات چې د کمیسیون د رهبرۍ لخوا موږ سره شریک شوی دي په همدو څو نږدې ورځو کې به کمیسیون ولایتي مسؤلین راغواړي هغو ته به ترینینګ ورکړي او د بایومتریک په اړه به هغو ته معلومات ورکړي تر څو د ټاکنو پر ورځ بیا داسې یو کس ونه لرو چې هغه د بایومتریک په لګولو او ګل کولو هم پوه نه سي یو مهمه مسله یې ترینینګ هم ده که بایومتریک راورسیږي هم ولایتو ته هم ورسیږي د انتقال موضوع یې هم حل نه سي اما د دوی کارکوونکي پې پوه نه سي دا بله مسله ده د دوی د کارکوونکو د تعهد مسئله بلده چې بیا د ټاکنو پر ورځ باندې دوی خپلې دندې ته حاضرېږي او که نه حاضرېږي. یعنې دې ته هم باید یو ښه آپشن ولري چې داسې کارکوونکي دوی استخدام کړي لکه د ښوونځیو د ښوونکو غوندې نه شي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې منصرفه کېږي او نه راځي کار ته. په دغو مسایلو باندې کمیسیون جدي پاملرنه غواړه.
د مروجنې په بحث کې دوه مهم ټکي وو، یو ښوونه او روزنه د بایومیټریک چې کله څوک کاروي کارکوونکو ته، دوهم د بشپړ وسایلو راتګ. وسایل بشپړ دي راغلي بایومیټریک او د ښوونې روزنې په اړه که ډاډ ورکړي چې تاسو څه پلان لري؟
دا چې محلونه تر دیر زره اضافه دي د ټول افغانستان په سطح باندې، نو مهمه دا ده چې په هر محل کې موږ یو بایومیټریک ولرو او په هر مرکز کې بیا یو احتیاطي بایومیټریک ولرو. یعنی یو ماشین باید په هر محل کې موجود وي او یو ماشین باید په هر مرکز کې موجود وي
احتیاطي.
یعنی یو مرکز کې دای څو محلونه ولري، که په یو محل کې خدای مکړه بایومیټریک کومه تخنیکی ستونزه پیدا کی یا بل ستونزه ورته پیدا سي، باید په مرکز کې احتیاطي بایومیټریک موجود وي چې دغه څخه استفاده وسی. یو دا. بل د اموزش په مورد کې هم موږ تر 4000 پایې بایومیټریک ته اړتیا لرو، تر څو دغه کارمندان چې موږ په ټولو محلونو کې د دوی څخه استفاده کوو دوی ته اموزش ورکړل سي. یو تعداد 4000 پایې بایومیټریک هم ده کیږي. او د دې ترڅنګ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په مجموع کې څه باندې 40000 بایومیټریک ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې 22000 بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په دسترس کې و. ول 0015 بایومیټریک باید د حکومت لخوا خریداري سي وای، چې هغه خریداري سول لکه مخکې چې موږ تاسو بحث پر درلودي ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. اما د زینو د بیټریو پرنټرونو په برخه کې کمبوتات لرو او حکومت جدي وعده کړی ده او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره تعهد کړی دی چې په دې دوه ورځې پرنټر او بیټری به هم ډیر ژر د کمیسون مرکزی دفتر ته
انتقال کړي. بایومیټریک کې انتخاب پیدا و چې دغه بایومیټریک دستګاه ډیر بې کیفیته دي، یعنی کولای سي ستونزې رامنځته کړي. دغه نوې چې تاسو اخیستي کوالټي یا کیفیت لوړ ده که د پخوانی ته ورته ده؟
ځینې بحثونه کې چې موږ ګډون کوئ سیاسینو د سیاسي عذابو نمایندګانو دوی استدلال کاوه چې دغه بایومیټریکونه د ولسي جرګې په پروسه کې چې استفاده ځینې وسول دا چینایي دي او دا درست کار نه کوي، دا با کیفیته نه دي. شه د تخنیکی اړخ څخه موږ هم زه هم د ویان په حیث باندې په جزئیاتو باندې د دې خبر نه یم چې آیا دا بایومیټریک چینایي دی جرمنی دی د کوم ځای دی، اما هغه څه چې موږ ته اطمینان راکړل سوی دی ادارې ته اطمینان د حکومت لخوا خور کړل سوی هغه دا دی چې بایومیټریکونه کوم قرارداد چې د ډارملوک د کمپنۍ سره سوی دی داغه
قرار له خوا سوي کې
د حکومت له خوا د تدارکات ملي له خوا څخه اغه د دوی د تعهد پر اساس باندې په کوم کیفیت چې دوی کوم قرارداد کړی دا د بایومیټریک پایې راځي. اما موږ هم نه پوهیږو چې دغه د بایومیټریک پایې چینایي دی جرمنی دی.
تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ کنه؟
تیر ټاکنو کې چې کله سیاسي ګوندونو ویل دا کیفیت نه لري، کیفیت موږ چی شته وایو؟ تشخیصولای نه سي فرد او شخص. پاسپورت یو کس کولی سي لاس پاسپورت
تر اوسه
جعلي تاسو باور کوي کله چې موږ نظارت درلود حتی د جعلي بایومیټریکونو شاهدانو په کمیسیون کې تاسو ته کیفیت وایي خو بې کیفیتي خو همدغه ته ویل کیږي. دا ظلم کله چې موږ اندېښنې خپلې ښودلې او کمیسیون ته مو په وار وار سره ویلې چې تاسو په تخنیکي مسایلو نه پوهیږئ، نو حداقل زموږ هغه تخنیکي اندېښنې له دغې کمپنۍ سره شریکې کړي. اما له بده مرغه د کمیسیون رهبري د کمیسیون د دارالانشا ریاست رئیس خپله سفر کوي او داسې ښیي چې ګویا دوی په دغه تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي، سفر کوي پرته له دې چې د څار بنسټونو سره مشوره وکړي. یعنی کله چې موږ وایو مشوره، هیڅکله دا نه وایو چې د خپلواک کمیسیون په کارو کې موږ مداخله کوو، مګر دا هم باید هیر نه کړو یو تخنیکي مسایل دي، بل ټاکنیزې تجربې دي. له بده مرغه دا کمشنران هیڅ یوه یې نه لري، نه ټاکنیزې تجربې او نه هم په تخنیکي مسایلو باندې پیږي. نو هغه کسانو نه چې دوی حداقل په تیرو ټاکنو کې هم تجربې درلودې او ټاکنیزې تجربې لري او په تخنیکي مسایلو پیږي، مثلا د سافټویر په اړه باندې موږ د ډیرو بدلونونو غوښتونکي یو، هیڅ خبر نه و کې مسون سفر وکړ د 1250 دستګاوې وې موږ ولیدلې سمې وې، هیڅ ستونزه یې هم نه درلوده او دا مسؤلیت دوی خپله پر غاړه اخیستی ده. سبا ورځ کې ټاکنې له بایومیټریک څخه متضرره کیږي، کمیسیون باید ځواب ورکړي.
دلته یو مخکې ته یادونه وکړله چې 300 دستګاوې ورکې شوې دي، دغه 300 دستګاوې به د انتخاباتو مشروعیت زیان ونه رسوي؟
افغان صاحب، دا هغه دستګاوې وې چې ورکې سولې، تخنیکي ستونزې پیدا کړلې، یعنی زر دستګاوې دوی له دغه جام څخه ایستلې دي، یا یې پاور بانک خراب ده، یا یې هم پرنټر خراب ده، یا هم د خپل ډیوایس نشته. دا د دوی ستونزه تر یو حده پورې وه، تر یو حده پورې هم نه وه. هغه کسان ته چې دوی تسلیمي ورکړې وه د بایومیټریک د دستګاو، له هغو څخه یې باید بیرته تسلیمي اخیستې وای. حتی د کارکوونکو معاشونه چې تر اوسه نه دي ورکړل سوي، یو دلیل یې دا ده چې دوی هغه د خپلو اسنادو تکمیل یې بیرته له دوی سره نه ده شریک کړی، او حداقل د بایومیټریکونه نه دي تسلیم سوي بیرته کمیسیون ته. شفافیت ته یې ضرر نه رسوي، ځکه هغه دغه شاوخوا 1500 محله ته د دې تر څنګ یو یو اضافي ډیوایس هر مرکز ته، او د دې تر څنګ 4000 بایومیټریک د ازموینې لپاره او د ټریننګ لپاره دوی دا پوره کړل. د افغانستان حکومت واخیستلې نورې، یعنی د 1250 د کمپیوټر پوره کوي.
خبره سه په داس حال کې چې د بایومیټریک دستګاوې مخ په بشپړېدو دي، تاسو اطمینان هم ورکړه. د انتخاباتو نور مراحل چې ډیر زیات مهم دي، اساس مواد دي، هغه بشپړ سوي رسیدلي نه دي رسیدلي؟
اساس مواد څه شي ته وایو؟ اساس مواد هر هغه څه چې د ټاکنو پر نتیجه باندې تاثیر ولري هغه ته اساس مواد وایو. که هغه رای پاڼه ده، که لیست رای د هندګان دی، که بایومیټریک دی، او که د دې تر څنګ ریزلټ شیټ دی، دې ټول ته موږ اساس مواد وایو. حساس مواد په هغه کې پیلان بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی، بستهبندي جریان لري. په څو لنډو ورځو کې به د محلونو د شمیر مطابق ټولو ولسوالیو ولایتونو کاریجاتو ته به انتقالات شروع سي. د رای پاڼو موضوع دغه چاپ هم جریان لري، ازمایشتي چاپ تر سره سو. کیفیت یې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تخنیکی ټیمونو وکتل، ډیزاین یې وکتل سو، د رهبری او د تخنیکی ټیمونو لخوا څخه هغه تایید سو د کمیسیون د پالیسۍ مطابق، ځکه چې هر د رای پاڼه خپل ځان ته یو د پالیسۍ مطابق باید هغه چاپ سي چې په هغه کې عدالت تامین وي، په هغه کې د عکسونو ډیزاین، په هغه کې نور څه. د دې تر څنګ لیست رای دهندگان چې تقریبا 9.5 میلیونه ارقام موږ په ډیټابیس کې موجود لرو، او د دې تر څنګ په ټولو مراکزو کې دا ځوړن سو. ډیر ژر به دغه لیستونه په سافټویرونو کې ځای پر ځای سي، په بایومیټریکونو کې، په سافټ ډول باندې، او په ټولو مرکزونو کې به دغه څخه استفاده وسي.
مروجنې د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایم چې حساس مواد یادونه وکړه چې مخ په بشپړې دودي، څومره مهم دي دې ساتنه، خوندي ساتنه د لپاره چې لاسوهنه ورکې ونه سي؟ تاسو سپارښتنه څه ده؟
مخصوصا زموږ اندېښنه د رای پاڼو د چاپولو په موضوع کې ده، ځکه دوی دا ولېږلې اروپایي هېواد ته چې دا چاپ سي، او دلیل یې همدا و چې په افغانستان کې د دې جالی پیدا نه سي. موږ هم اندېښنه لرو، ډارېږو چې لکه سټیکرونه چې په افغانستان کې هغه هم نه چاپېدل، موږ هم د کمیسیون له من څخه ورک سول، دا رای پاڼې هم له کمیسیون څخه ونه وځي. د دې تر څنګ بل اندېښنه مو دا ده چې دا فهرست ورو ورو 9.5 میلیونه کسان سول، دا ډارېږم چې د ټاکنو تر ورځې پورې 10-11 میلیونه نه سي، ځکه هر ورځ دا ډېرېږي. دوه اونۍ مخکې د احصایې ادارې شاوخوا 20000 کسان یا تذکرې له دغه جام څخه وایستلې چې هغه جعلي او تقلبي وي. نو دغه عمار صحیح نه دي، او دا د ټاکنو لپاره که ارقام و امار د فهرست ورس په ورس ډیریږي، دا یو تخنیکی فساد ده، یا هم سازماندهی شده چې ورته وایو دوی لار ورته هواري.
تاسو جواب ورته څه؟
اول سوال دا دی چې تاسو د کم دلیل پر اساس باندې وایلی سي چې دا درست نه دی؟ صحیح، بل کمیسون سره ډیټابیس، مشخص ډیټابیس موجود دی، آیا تاسو د تخنیکی اړخ څخه تر اوسه پورې کمیسون ته مراجعه کړې د تاسو تخنیکی ټیمونه چې دا سافټویر وګوري دا ډیټابیس وګوري دا لیست رایندګان وګوري او امید موږ دا دی چې مخکې تر مخکې باید قضاوت ونسی او بغیر د یو معقول دلیل څخه بغیر د یو معقول اجازه راک بغیر د یو معقول بغیر د یو معقول دلیل څخه یو درست کار نه درست ونه ګڼل سي.
افغان صاحب دا فهرست د تیر کمیسیون لخوا غر عمر چې موږ سره شریک سي او 8,900,000 کسان وو بیا لدیزم لدغه جام څخه شاوخوا 15,000 کسانو تذکری جهلی راوخته یعنی 8,300,000 کسان کې پاتې سول شاوخوا شپږ لکه 15,000 کسانو په تقویتی نوملیکنه کې ګډون وکړ تاسو یو حساب کې دا 9,600,000 کسان کېږي د پرانه ورځ باندې د خلکو سترګو تخاور شیندل دي او تقلب او فساد ته لار هواروي دا دی وایي سیستماتیک تقلب ته موږ لار هوارو.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پر صاحب د افغانستان د آزاد د نن انتخابات د بنسټ ویان د مروه امینی دا چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ ډیره زیاته مننه درنو ریدونکو تر بیا خی چاره
زما رایا زما حق
ځانګړې
خبرونه د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو.